خاطر دغه دوه اقدام وکړو چې یو به برېښنا ورته برابر کړو، له بلې خوانه هغه د وزارت له خوانه د سړک جوړونې او د ویالو جوړولې پروژه ورته روانه ده. نو له تاسو غوښتنه دا ده چې د دغو ولسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړئ چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او په جزیرة العرب او په اروپا کې خپلې سرمایه استعمالوئ، راشئ دا سرمایه په خپل هېواد او د خپل ملت کې مصرف کوي او دلته سرمایه ګذاري وکړئ چې خپلو هېوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که په اوس وخت کې افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات، دوی ته د تخنیکي او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول، د کاري فرصتونو ایجاد، د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازمو مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ، د اقتصادي ځواکمنتیان لپاره آنلاین زده کړې، اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعاله ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خپرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي نوره نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دې ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر 10 بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم ډیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیر شاه په وینا راغلی دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د 16 د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د 16 نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅو، خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2024 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ دا خبرې بی بی سی د 2024 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز اوسنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي. د 28 تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخې اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي. د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوری کوي. د تغییراتو له مخې د پوز مشر عاصم منیر ته د پولیو ځواکونو تر څنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل له مخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسیږي، د ژوند تر پایه به هم رتبې لري، هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولی. د تعدیل له مخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړې چې په پاکستان کې د روسي ځانمرګو پریزونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګ ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچن اړیکو پاړه د ړنګشوي جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه ترې کړې چې پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په پام اسلام آباد په بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. زمونږ د اوسني حالات یو ژوره کتره د تخصصي لحاظ ولرو، نو دې پایلې ته رسیږو چې دغه پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تحرکاتو اصلي مراکز په خپله دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي، نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پنخه کړي؟ دویم ټکی دغه دی چې کوم څرګندونې چې دوی کوي د افغانانو د ښکېلتیا په عقله باندې، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوي دي او د دوی د پوځي مسؤلینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوي د خصوانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې عقله باندې دغه دی چې د دوی دغه وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه هغه فیسبوک چلاون کې ورنه جوړ شوی دی، که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه او دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي؟ دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده، د پزای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت لپیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي، دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي، د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغسې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کوم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان، یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغسې یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې عقله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي، که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمن په حالت باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپله طالبان دي باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خو شینواری صاحب، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوره کړی دی، فکر نه کوي چې د دوی دغه څرګندونو یا دغه اداو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
راته د شکه دغه یو بربل واقعیت دی. اولې د طالبان لوري د پاره دا یو مسولیت دی چې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤولین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هیواد رسمي مسؤولین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرف ته چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې حرف نه چې طالبان دي، دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ زیدو نقیز سرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړي ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو وګورئ، پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربر شوی دی. همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه، او د هرې کړنې په ترشای یوه بله پټه لوبه هم پرته. نو په دې بنسټ باندې هغه هیوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي، زړه نشي ښکولی په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیئت دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس دستي د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي، او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت دی.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، لکه دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، یا همدارنګه ترکیه، دیو ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي، او د هغې د دفتر د سیوري لاندې، او د قطر او د ترکیې او د ځینې نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه چې د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنې دا خپل په دې کې یو شرارت پوسته چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پرواچي، او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي، او د خپلو نورو مغرضانه کړنو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
ورستۍ پښتنه د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي، او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ورستۍ کړکېچ موضوع وي؟
پرته د شکه امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت دی، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی دی. همدغه ده چې تاسو شاهد یاستئ چې په وروستیو کې دوی د پوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پوښتنې لاندې وړی ده، او اکثره واکونه د پوز مشر ته انتقال شوي دي. ولې د پوز مشر ته موږ دا لار خوره کوو؟ په دې چې پاکستان هم یو ګاونډی ده، او ولس یو مسلمان ولس ده، د افغانانو سره تل ولس خواخوږي ښودلې ده، چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژیو او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي، تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي. په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواري سرګندونه مو اوریدي. د امریکا نوریاس نوري له سره کړې و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ، او تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویبپاڼه کې دا غو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی غونډې ته پوزین نورې ستونزې شته، دوی
بشري حقوقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د ازادي ملما
سلام، زه احمد تکلیم. وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی. ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی، خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی. یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره دی. د زړه خواله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بېلابېلو اړخونو رڼا واچوي. هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ. له یاد سره دا تفصیلی مرکه د ده په خپلو ادبیاتو د ده په پیژندنه پیلیږي.
زما نوم وحیدالله یاد، د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلی یم. لومړۍ زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي. له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته، چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله، تر 2 کلګي پورې مې هلته زده کړې کړې دي.
ډیر ښه. مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه، ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې، غواړم د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي. هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې، د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یوه ډیره جالبه فضا ده، او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوي، دغه وختونو ډیر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي. د دغه دورې کیسې دې راته وکړه چې په ښوونځي کې په لومړني اولو دوه دریو کلونو کې ژوند څنګه و، مکتب ته تګ راتګ څنګه و، په څه حالت کې ښوونځي ته تللی؟
تکات صاحب محترم، لومړی تاسو موږ ته کولی هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب ولو، نو په کلی کې حالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او زړه کلا او په اصطلاح خچین کورلو، حالت هم د زده کړې لپاره امکانات نه درلودو، منظم سیستم نه و، ځای برابر نه و. نو کله چې موږ هلته تلو، بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې، د دغه سرای په انګړ کې به ناستلو. استادانو به هلته موږ زده کړې راکولې للمرت، ځکه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول، حالات شنه وله، بل موږ لومړی ځل و چې موږ دغه زده کړې ترسره کولی. او بیا مو هلته زده کړې په داره کوم شکل شوي چې مکتبونه د معرفت سیستم توجه نه وه سوی. په هغه وخت کې
امکانات چکل وای یاد صاحب، درسی مواد چکل وای است چې کمای و دی، درسی مواد و دی امکاناتو، چوکی، میز، اغا ابتدائی وسائل یا درسی کتاب دی خونزی لخوات است در کول که ده؟
اغا کتابو را پا دیر کم شمیر سر بلو، یعنی پسیم که بداش کسانو چی پسیم که با پینزو کسانو تا درسی مواد ورسی دل نور کسان با پاتس ول، بیا د غنور ملګرو د غنور کومن چمپیان چې په سیمه کې ول، هغه بیا په ګډ ډول باندې داسې په ګروپي شکل به یو بل سره څنګه څنګه ناسو د بل په کتاب کې بیا ځکه کولې. هلته د چوکۍ سیستم خو بیخي نه ولو، ایوازې فوره تخته او د تباشیر دغه لا موجود ولو، تباشیران ولو، خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډېره نیمګړتیا ولا. پدې کې موږ یو په یو کتاب د ودرې کټ سره غړول او دا غوښتل ما ته به زړه کې تاسو سره وایي.
دلته مو څوک لپاره دې لمړني ښوونځي کې درس وایي شپکاله، د شپږ وړ کلونم په انګړ کې درس وایي، یعنی ټولګي مونږ درلوده.
ټولګي نه ولو، فقط په کلا زړه کلا و چې پدې کې دوه درې سیمپل، نو هغه نور فاده سیمپل سیول هغه باندې په سرای کې د سرای کومینټ کې نه ټول. نې د دې شپږ کلو په اوږدو کې موږ هیڅ د دې د غنډې د لولې سی او منظم سیستم سی او سیو سیمپونه پاله سی. په دا غته شپږم کلو کې پر سیمو زده کړې وکړې، هغه مو د باندې زده کړې د چا په اصطلاح باد او لمر او یخ ته مو زده کړې وکړې، نو د صحیح سیستم برابر نه و.
بیا له دې ځایه چې لیسې ته ولاړې، په لیسه کې د ټولګي څختن شوې کنا
تکات صاحب حالت تبیید د پاترافو کې په دلری پروتو سیمو کې نسبت شارو ته یا د ولسوالۍ مرکز ته ډیر تفاوت موجود و ولې موږ هغه چې په کلی کې ځکړې کولې حالت د عمره توجه سي معرف په خپل چوکاټ کې کوله هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ورو موږ ټکاله د لیسې ترالو د شاجی په بازار کې موقعیت لري د بابا اوتک دوم نوم دوی لیسې وي چې یو بابا اوتک نمبر 1 لیسا بل بابا اوتک نمبر 2 زه بابا اوتک نمبر 1 لیسا کې وم هلته بیا نسبتا سیستم جوړولو ولیا غلې سال په خو وختونو څخه جوړ و چوکاټ برابر ولو تعمیرات سم ولو منظم سیمپونه وو انګړي جوړولو د بو سیستم هم پالو په درسي برخه کې هم د استادانو درلود مسلکي شوم کې ول درسي بهیر ډیر برابر ولو هلته د سیم درکټ په اصطلاح چې په کلی په شوونځي کې کوم ولو مثلا په سیم کې بلد کاته وو اما کله چې موږ د لیسې برخه ترالو دلته د سیم سرکټ هم شوولو هغه د دکل وو مسیر هم ډیر برابر ولو یعنی په دې برخه کې ډیر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره ترتیب وکړل
ادبیات سره مو لکه علاقه پیدا شو په لومړنی خوندې کې کورسته په لیسه کې کلمه شومتوبه
کله چې موږ لیسې ترالو د لیسې په برخه کې مونټکلی دریان پیدا کړی په دې برخه کې ما خپل د ادبیات سره په دغه باره کې مینه پیدا شول چې ما د ټولنیزو رسنیو استفاده کوله امروزه خلک به مینه د شاعرانو د لیکوالانو شیرونه اوریدل شیرونه به من وصل دغه راز دغه شیرونه به ما په فلیپین کې سبتول نو دغه به ملګران سره چې کوته به ولاړم هلته به من وصل یا به په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډیر پنج را کوي لدی سره می ډیر علاقه پیدا سوله به می غوښتل چې په ژوند په دې برخه کې به علي تحصیلات کوو ولولې زده کوو ترسو په دې باسه کې شکار وکاو او نور هم زموږ د علاقه او زو کې اوسې ده پات
مننه یا صاحب ورستبا استاسو یو یا دوه شیرونه مهم واورو خو اوس را ته وایس چې لمرنه لیکنه یا شیرونه مو په یاد دي څرقمو
بلې هو تکل صاحب لمرنه شیرونه کوم ته بيد سي څنګه چای وبلري هغه زموږ په دې برخه سره د لوالتیا هغه لمړي وختونه ول غزيني لیکنی په دې برخه کې مو لیکنی کولې د غمر سره سپتي سره سره نو هم دې برخه لا جریان لري دوام
او دا لمړی لیکنی مو شیرونه وو ک نصرونه
یا لمړی لیکنی مو سیوی غا نصرونه وو د نصرونو برخه ولا او هغه لیکنی دوری ما کړی وی د ژوند لپاره دی ځوانانو لپاره دی
درخه نو یات صاحب اوس یو شیر خو دی یاد دی اوسنیو نویو شیرونو نه او یاله همغه لمړنیو حڅونه یو شیر اوریدونکو ته لطفا وړاندې کړئ
په دوالو سترګو یو شیر ده شکولې تکوي بدرنګ په ځړ صفه دي شکولې هم اخر په کلی کې بدنام سي ما دیګر دی واده فرس و ترا نغلې ما دیګر دی واده پرس و ترا نغلې سوچ ځان نه رسوي بیا به ما شام سي جنفرت خبري ټولي ورکی غواړم جنفرت خبري ټولي ورکی غواړم خدای دی وکړي چې د مینې داستان عام سي اسپلني د نظرمات لپاره شدي اسپلني د نظرمات لپاره شدي حسې نه چې شکولې ټول دین زکام سي یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټولې انجام شي تکاسه دا یو ورکه غزل و
ډېر زیات مننه پزله پورې و مضمون د شیرونو عموما ستاسو کوم مطلب دی یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شیرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رنګړی په خپل شاعرۍ کې
تکل صاحب په زما په شیرونو کې که څه هم د شیرونو په برخه کې ډیر کار نه کوي خو هغه شیرونه چې ملي کلی دي هغه په دې کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالي هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دې په ژوند کې رامنځته شوي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دې د ژوند ستونزې، او د دې تر څنګ د پیشکي برخه کې ځینې مسایل، ځینې هغه پیغامونه، ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځي کړي دي، زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
موږ نري نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، ډېر مقالې دي مثلا، دغه لیکنې کې مو هم د ټولنې د خلکو د پاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، ټولنې خلق خیر او شیګنی ته استنوی، د ټولنې خلق او موجوده مشکلات ستونزې، همدارنګه د وطن سره د ملي محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي. تکات
ډیراله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړی او ادبیات مو څنګه، ادبیات او پوانځي مو څنګه خوښک؟
پونتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې ما کله چې می دغه د شاعرانو د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه، د دې لیکنې، د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو ډېرې برخې ته ستونزم په دې برخه کې کار وکړم. د ذوق پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله، بیا می کله چې هلته د لیسی د اکریپایټ اور سوالې لاغه ورسته، می بیا په څوارلس سوه یو کال کې د کانکور د امتحان لاري د ادبیاتو په برخه کې پونتون ته راغلم، دلته می زده کړې را پیل کړې. نو دغه د مکتب د دورې، د لیسی د دورې ذوق او هغه د خلکو پورته شوي شعرونه چې په مطبوعاتو کې بکچات او پورته کېدل، د دغه تاریخ څخه زموږ مینه ورسره پیدا شوله. نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخې سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی پر ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون، استاد یون صاحب، همدارنګه د درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځینې نورو شاعران چې اوس یې نومونه زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نورو د دغو شاعري مې تعقیبوله، لوستله مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لکتر لګه کدی وغو بلار نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کیوی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وې چې ډیر شاعران ورته غلمات قانونمان دی ذهن ته ناراضي، یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دې غو شیرونو یو ډول زدیه ته وخت ولم، کله چې ما د دې شعر ولستې، یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپروله، هغه مفکره خپروله، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم، او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړي دي د دې په دې برخه کې دې ما سره د شعرونو
یا څه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کې دی، او که یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته؟
د الهام په مسله کې زه ډیر پیاوړی کولم، ماته ډیر انګیزه راکوله، نه دا چې زه د دوی پر مقدم باندې قدم کشیدل، بلکې د دې پر ځای چې ماته د دې اشعار او د عمومي مجموعه دا وسی په ما کې د الهام ریشې وغځولې. الهام ماته د دې شعرونو څخه ډېر مرسته په دې برخه کې
درخه. او تاسو یوازې د وسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګوري او همدارس د نثر په برخه کې او ک د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګوري او له هغه نه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي؟
په کله صاحب د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ځینی کتابونه مثلا لوستي، خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شهید او د دینو حنان برکزای ځینې نور دغه شاعر شاعران موجود و چې دا وایي شعرونه ما مثلا کوم او تر دې راخده پوری د ماسرو شاعرانو لیکوالانو دواړو برخه هم دی نظم او د نثر په برخه کې د دې د زلیر متاثر کیږم او ډېر ولا
د کلاسیکو شاعرانو دا اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلی دي، دیوانونه مو لوستي دي، او کده سی و چې دا استادانو د پوهنتون پښتو څنګه د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دند درکول چې ورشي دا وګوري او بیا راشي مثلا د تاسو د امتحان یو برخه و
تکار صاحب محترم ده یو هغه مثلا هم ولا چې مثلا هغه دني د غلی کولان او شاعران په دې ټولتون په نصاب کې مثلا په دې مزامینو کې داخل زموږ ماشته او بیا په دې برخه کې موږ د سازان په خاطر چې باید تاسو دا کتاب وګوري مطالعه کړئ په دغه باره کې معلومات راوړئ په دغه باره کې سیمینارونه دایر کړئ یو هغه مثلا بل لاغه ما بعد هم مجددي شي د سره د مطالعه یو کوه علا قدر له دې کتابونو د دې مثلا دیوانونو مطالعه کول او دا شام وړ موجود دي موږ هغه مخته وړو.
یاد سه بیا با وړاندې دې پوښتنې ته هم ځواب وایي چې آثار مو چاپ کړي دي که مو نه دي چاپ کړي، خو اوس یو بل شعر کراته وایست چې اوریدونکي ستاسو د شعرونو یو بل نمونه هم وګوري.
صحیح تکل صاحب، یو غزل د وشکی پاکی که گریوان تا بالا رسی، وشکی پاکی که گریوان تا بالا رسی، دا د مینې په داستان کې چې زغمل وایي. را سره به وی شپېلکی په لاسو کې، را سره به وی شپېلکی په لاسو کې، کمیلار د جانان د کلی مل وای. تنها نسمه تنها نسمه تلای پلار ډیر ویریژم، تنها نسمه تلای پلار ډیر ویریژم، چې جانان می هم د شیار خور بغل وای. زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زړه می خوش دی چې راولې دي درمل وای. یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای.
ډیر لا ډیر خو ماته د سیخکاری چې ستاسو ډیر شیرونه د غزلونو په فورم کې دي، هم دسته ده؟
بلې و تکار صاحب، د غزلې په برخه کې سلوروزو په برخه کې موږ دغه د شیر
په لاغه سره څنګه یاست له نظمونو سره او له آزاد شاعرۍ سره؟
نظمونه می تر وسه نه دي لیکلي، خوند را کوي ولې مې د نورو شاعرانو ما خپل تر وسه په دې برخه کې د آزاد نظمونو په برخه کې د دې آزاد شاعري په برخه کې تر وسه کوم څه نه دي لیکلي.
لیکلي خمونه دي، مګر د ادبیاتو د یو شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه؟
آزاد شعرونه تر ډیره حد پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم دی چې باید هغه د پښتو ادب چې څوک په دې برخه کې د خدماتو په لټون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته کې نه شي بلکې د دې برخه ته نور هم کار وکړي پیاوړتیا ورکړي شته دا برخه آزاد شایم شته ولی هغه تر دې راغلي دی ویلو له اړخه دی هغه کې دی ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی زما په نظر دا ښه ده باید په دې برخه کې ځوانانو ادیبانو شاعرانو کار وکړي
ډېر ښه او شعرونه مو دغه شعرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلي دي دا تاسو خپره کړي دي چاپ کړي مو دي
دا تر اوسه فکر صاحب چاپ شوی نه دي خو دا شعرونه موږ په غوډاینو کې چې مثلا هلته ادیبانو شاعرانو لیکوالانو سره یو ځای کېږي مثلا ادبي بهیرونه دي ادبي غونډې وي خو دغه شان په مطبوعاتو باندې هم خپر شوی دي مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې په اخبارو کې په مجلو کې په دوی برخو کې شعرونه خپر شوی دي خو په دا شکل باندې نه دي چاپ شوی چې هغه یو کتاب جوړښت ولري حیثیت ولري په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعال دي په همدغه کې مې دا شعرونه ویلي دي
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپل شعرونو او نثري اثرو د چاپ پلان او پروګرام شته
نه فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی نو راتلونکي کې ان شاء الله تعالی موږ په دې باندې وځوانې دي چې نور هم دغه برخه ته کار وکړو بیا به ورسره د چاپ د لپاره هڅه کوو تصمیم باندې
دغه تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه لکوم بهیرونو سره تاسو په تماس کې ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي په ننګرهار کې په کابل کې په خوست او پکتیا کې او دغه د استادو د خپلې سیمې یادونه هم کوي تاسو نور ولایتونو ته ځي او په خپل ولایت کې ادبي بهیر لري
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي او زه خپل حالته تر اوسه نه یم راغلی د پکندار کې چې موږ د تحصیلي دورې په جریان کې د لري پکندار شهر کې ديني ادبی بهیرونه موجود دي لکه الهام ادبی بهیر لړی وروسته په پکندار شهر کې فعالیت لري حالته د ځوانانو د راځي کېدو د شاعرانو د سنتي د خوردوور لپاره یو مرکز دی په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنځم په ورځ د خپلالتن ادبي مجلس جوړیږي مشاعره جوړیږي د تورغلیو د غراز نوښتر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی چې په دغه کې موږ د غشيرونو تنورو ځوانانو ورسول دي
د بل هم په کندهار کې دی
بله و نو ښکار شهر د غراز لوی کندهار دی بهیر هم په کندهار کې موجود دی د دې ترڅنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې وو شو هغه په اصطلاح باندې د ماسلی ژوند یو لیلیه کو ته وایو په دغه ځای کې هم موږ د هفتوار مجلس لرو د مشاعری لرو په دغه برخه کې مهم د شعرونو تنور ځوانانو پورې ورسول دي ویلي دي
د کندهار پوهنتون د خونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلرم کال محصل وحید الله یاد د آزادې ملما په پروګرام کې خبرې کولې تر بلې مرکې ز احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم هیچاره
د آزادې ملما
ترگی توری کو اور بپتا پوری کو سچی ترگی توری